احمد شیبریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم. د جنوبي او منځني اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وای هیوادی په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالد لو له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. د طالبان مخالفه د ملي مقاومت په نوم جبهه په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې جبهې لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې پرونۍ حمله د پنجشیر د لومړۍ حصې د ولسوالۍ په پیشخور سیمه کې شوې. خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی او په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو هم تر اوسه څه نه دي ویلي. د پنجشیر په پریان ولسوالۍ کې سیمه ییزو د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکړ. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولل. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویې ویل چې د دوی کسان سیمې ته ورغلي وو، هلته یې پر ځینو کسانو شک درلود، نو هغوی یې له ځانونو سره د ولسوالۍ مرکز ته د تحقیقاتو لپاره راوستل. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې پر ملکی وګړو د تروریستي حملو له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. ریچارډ بنت تیر ماښام پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د روانو پیښو او خونړیو چاودنو په اړه باید خپلواک تحقیقات وشي. بنت په مزار شریف کې د چهارشنبې ورځې حملو ته چې په نتیجه کې 14 ماشومان وژل شول اشاره وکړه او خپګان څرګند کړ. په مزار شریف کې د دې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه ومانه. د ازبکستان ولسمشر وایي چې قرغزستان او چین د اورګاډي له یوې نوې پټلۍ سره د درې واړو هیوادونو د وسلولو لپاره یوه طرحه وړاندې کړې ده. شوکت میرزیایف پرون د ایرویشیا په اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا پروژه په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې خورا زیات فرصتونه رامنځته کولی شي. تیرونی د چین، قرغزستان او ازبکستان چارواکو ویلي وو چې د دې درېو واړو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي د یوې لویې پروژې د رغونې چارې به د سږني کال په مني کې پیل شي. د لیورپول او ریال مادرید لوبډلی نن شپه د اروپا د اتلانو د لیګ په پایلوبه کې د سیالۍ ډګر ته ننوځي. دا لوبه په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو د پاریس د فوټبال په لوبغالي کې پیل شي. ریال مادرید تر اوسه 14 ځلې او لیورپول 16 ځلې د دې لیګ اتلولي ګټلې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
The United States government supports stability. We do not support
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډونالد لوی په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. وګان دي مو په دې خبرونه کې د سیاسي چارو د کتونکو شینکی کړو خل نظر هم اخیسته.
هغه طالبان چې واقعا غواړي چې بدلون راوړي او سیاسي قدرت څخه ګوښه شي
د بسکرانو اندیشنه در سره شریکو.
موږ دغه بدمرغي لرو چې بازار فزن لغنم شي خلک اچاک کوي پاکستان د
او د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې درسي ساعت لرو. د جغرافي په درس کې د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه معلومات اوریدل شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جنوبي او منځني اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وای هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالد لو له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاتوي چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. هغه همدارس په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او د ښځو او نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار وکړ. جزئیات احمد تکل پراپور کې.
د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالد لو قرغزستان ته د سفر پر مهال ازادي رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همداراز یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅکله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅ کله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکنه ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅکله د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو بهیدل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بنده شي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نومونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی، خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحدو ایالاتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلي لو وویل، ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي، نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحدو ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړې چې طالبانو د زمري په 24مه کابل ونیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د ښځینه ویندویانو لپاره د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې ژغ کړی چې ښځو ته د کار ازادي ورکړي. د فدراسیون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د طالبانو نوی حکم د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې له ټولنیز ډګر څخه د ښځو تریتم کول دي. د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل په دې نظر ده چې نړیواله ټولنه د یو لړ اقداماتو په وسیله طالبان دې ته اړ کولی شي چې د ښځو په برخه کې خپلې پالیسۍ بدلې کړي. میرمن کړوخیل له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې طالبانو ولې تر دې دمه د ښځو د حقونو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولي.
طالبانو متاسفانه د امر بالمعروف اداره د داسې کسانو په لاس باندې ورکړې ده چې هغوی خپله پوره یا کره معلومات له واقعي اسلام څخه نه لري. دوی حتی د نقاب موضوع سي څو کاله مخکې د اسلامي مالکو له طرفه رد شوله او هغه په نوم د حجاب اعلان نه شوله. همدغه مخ پټول چې که هغه شنه چادري ده او که دغه توره چادر، یعنې چې دوی ډېرو باندې اصرار کوي او حتی چې دوی ویلي هغه کسان چې په تلویزیونونو کې کار کوي باید مخونه پټ کړي، دا نقاب دی، دا حجاب نه دی. امیدوارم چې د هغو اسلامي ممالکو ناستې یا پریکړه یا هغه دریز دوی هم ولولي یا پوه شي چې کوم کارونه چې کوي دا نشي کولای چې د ته شرعي او اسلامي توجیه ورکړي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون پرون وویل او لید مخکې څو نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو وویل چې نه یوازې طالبان باید د ښځو د جبري حجاب په برخه کې اقدامات بند کړي، بلکې دوی ویل چې نورو افغان میرمنو ته او نجونو ته هم باید د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. آیا طالبان نه غواړي له نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي؟ لیوالتیا نه لري که کوم بل دلیل شته؟
معلومدار دغه سختریزه کسان چې دي دوی قرارت له شریعت نه بالکل مختلف دی او دا کسان هم ډېر مغرور دي او فکر کوي چې دوی نړۍ ته ضرورت نه لري. چې دوی غواړي باید دوی وکړي. او هغه طالبان چې واقعاً غواړي چې بدلون راوړي، هغه طالبان چې غواړي داسې کارونه وکړي تر څو پر د خلکو حمایت واخلي، هغه فیصله له سیاسي قدرت څخه ګوښه شوي.
نړیوالې ټولنې مخکې یو لړ بندیزونه پر طالبانو لګولي دي، ځینې امتیازات یې پې قطع کړي دي او دې ته منتظر چې وګوري چې طالبان څه کوي. اوس چې تقریبا روښانه شوی ده چې طالبان د دوی غوښتنو ته غاړه نه ږدي، نړیواله ټولنه نور څه کولی شي؟ نور څه امکانات لري چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، په تیره د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي؟
په نړیوال ټولنه خصوصا امریکا کولای شي چې په ډېرې اسانۍ سره هغه ملکونه چې په طالبانو باندې تاثیر ګذاره دي، ځکه چې طالبان کورنۍ په هغو ملکونو کې اوسېږي، مالي امکانات په هغو ملکونو ته فراهم کېږي، دوی تجارتونه هم هلته دي، دفاتر یې هم هلته دي، چې هغه یو پاکستان دی او بل قطر.
نو په دې باندې فشار راوړی سي چې له دغه کړنو نه باید لاس واخلي او په خپل دریس کې بدلون راوړي. بل علاوه هغه نه چې هغه دنیا له تر اوسه پورې کوم نرمښت څخه کار اخیستی، مثلا تر اوسه پورې دوی لا په تور لیست کې دي، لاکن بیا هم دوی په سفرونو باندې محدودیتونه نه دي لګول شوي. تګ راتګ له دوی په ازادانه شکل باندې کوي، دوی ته د نشستونو زمینه برابروي. همدارنګه د ځینې کسانو ملکیتونه دي چې تر اوسه پورې هغه کاروبار په ډېر ازادانه شکل باندې دوام لري. یعنې د ځینې مسایل دي چې د هغوی په محدود کولو باندې کولی شي دوی لپاره یو زنګ خطر واوسیږي او دوی مجبور شي چې په حق قیمت باندې وي باید دوی په خپل دریس کې بدلون راوړي.
د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړو خیل
د درسي ساعت راتلونکي اونۍ مهالويش راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو.
نن هم شنبه ده، له اتو نیمه بجو وروسته درسي ساعت لرو. دا درسي ساعت د جغرافي مضمون ته ځانګړی شوی دی او نن د مصنوعي سپوږمۍ په اړه تاسو سره معلومات شریکوم. طالبان وایي په ننګرهار کې د لسکونو قانونو د استخراج چارې پیل کړي دي. یو شمیر کتونکي دا اعتراض لري چې له افغانستان سره د نړیوالو روابط نشته، نو شایي د دې قانونو تړونونه په خرابو شرایطو شوي وي. خو طالبان وایي چې په ننګرهار کې 2600 تنو ته د قانونو د دغه تړونونو په تړاو د کار فرصت برابر کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار د قانونو ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د درې څلوېښت لویو او وړو قانونو قراردادونه له یو شمېر شرکتونو سره کړي او اوس مهال د قانونو د استخراج چارې په قانوني توګه ترسره کیږي. د ننګرهار د قانونو رئیس مفتي عبدالحمید اخوند وایي هغه قانونه چې په قانوني ډول یې د استخراج چارې پیل شوي، پکې د شوکانی، نفرایټ، ګچ او مرمرو لوی او وړو قانونه شامل دي.
محصول بیچک وی حتی ترتیب پرسی مده داشت هم لرو مادان هم لرو چه دیگه محصول پینزنی ملاکر پیدا پی تایم دولت تا محصول ورکوی او داشت مادان هم کامه کلو رو چه دیگه او پنزوس لکه و سوزر دا محصول دای پی تایم محصول دولت تا پی دا ویدیل رش شاید انشالله دی دولت هم خوب سر داریگی او دران دولش تا دیزیت کاروبار که پیدا کی تجار کاروبار.
مفتی عبدالحمید خون وایی تازه د ننګرهار په ګامي او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرایډو په نامه د قیمتي ډبرو د یو لسو قانونو استخراج پیل کړی او زیاتوي چې د استخراج قراردادونه یې له افغاني شرکتونو سره شوي دي.
د ننګرهار ولایت د ګامي او ګوشتي ولسوالۍ په مربوطاتو کې موږ یو لس معدن لرو، رسمي قراردادونه لرو د نفرایډو ترانګر یو لس شرکتونو ټول په موجودګۍ کې دغه د استخراج لپاره د وزارت د هدایت مطابق دغه استخراج
د نظر خاوندان په اوسنۍ شرایطو کې د حکومت له لوري د قانونو استخراج یو ښه ګام بولي. ډاکټر اسدالله خالص تمه لري چې د قانونو په استخراج سره به نه یوازې خلکو ته کاري زمینه برابره شي، بلکې د حکومت په عوایدو کې به د پام وړ زیاتوالی راشي.
دا د خوشحالۍ خبره ده چې په دغسې حالت کې چې زموږ اکثر افغانان د بېروزګارۍ نه سر ټکوي، په لسهاو زره خلکو ته کار پیدا کیږي. یوه غوښتنه دا لرمه چې دغه استخراج ښه مدیریت شي، روڼتیا یې تضمین شي. نه یوازې د هر ملي شتمني باید نور د دې چې موږ په زړه اوسېږو مسؤلینو باندې مغه دا د شي شون د فساد پدیده مونږ ته ډېر په خوانه را پاتې ده او احتمال شته چې بده کې هم شي. خو خبره ده چې رونتیا او حساب ورکونه پکې تضمین شي.
نو موږ له زیاتوي چې افغانستان د طبي زیرمو لپاره غنی هیواد ګڼل کیږي او باور دادی چې که د هیواد په بیلابیلو برخو کې د قانونو استخراج پیل او پانګونه پرې وشي، دا هیواد په ځان بسیا کېدای شي.
افغانستان سشکل د خلکو د غذایي اړتیاو لپاره څه باندې 2 میلیونه ټنه غنمو ته اړتیا لري. له بلې خوا کروندګر وایي سشکل د غنمو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په پرتله کموالی راغلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کرنی وزارت اټکل کوي چې افغانستان څخه باندې 2 میلیون ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري. کاروانګر وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د غنمو حاصلات د تیرو کلونو پرتله کم وو. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی بزګر شبگیر خان د سږني کال د حاصل په لیدو نه هیلی سوی. دغه طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د افغانستان د غنمو د قاچاق مخه ونیسي.
مونږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سیزن د غنمو شي خلک قاچاق کوي. پاکستان ته بس بیا یو مشکل مونږ ته جوړي. دغه د حکومت نه غوښتنه ده چې په جدیت سره د دې شي مخه ونیسي.
د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت وایي چې د هیواد د اړتیا وړ ټولو غنمو په سلو کې شپېته د افغانستان له خپلو محصولاتو څخه ترلاسه کیږي. د دې وزارت ویان کریم الله مستاین اسوسییټډ پرس خبری اژانس ته ویلي چې افغانستان لا هم له 2.5 میلیون ټنو زیات غنم باید وارد کړي.
تر اوسه پورې خو حاصلات مکمل نه دي راټول شوي. حکم چې اټکل کیږي تقریبا د 4 څخه تر 4.5 میلیون میټریک ټنه پورې په دې اندازه به زموږ خپل د وطن حاصلات وي. او د سږ کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو هغه د 2 څخه تر 2.5 میلیون میټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو چې د بهر څخه راوارد کړو.
د طالبانو حکومت په یو فرمان کې بهر ته له افغانستانه د غنمو وړل په کلکه ممنوع اعلان کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خوړو موادو ته د خلکو اړتیا څو ځلې زیاته سوې ځکه د کورنیو د اقتصاد له کمزوري کېدو سره غنم تر ټولو ارزانه خواړه دي چې بېوزلي خلک یې ترلاسه کولی سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د پنځمه په ورځ پر نړیوالو غږ وکړ چې باید د افغانستان خلک هیر نه کړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې د افغانستان په سولې کې 90 وګړي کافي خواړه نسي ترلاسه کولای.
په افغانستان کې چباندې 2 میلیون ټنه غنم ته ضرورت دی. ولی په افغانستان کې غنم کم شوی؟ سره لدی چې د غنمو د حاصل وخت دی ولې بیل وړه شوی؟ وچکالۍ د غنمو پر حاصل څومره منفي اغېز کړی؟ د اوکراین جګړې او په نړۍ کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو تر څه حده افغانستان د غلي له نظره اغېزمن کړی دی؟ نن تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې په دې اړه بحث لرو.
شنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې تر شنه آسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.
تشن آسمان لاندې پروګرام نن له ازادي راډیو اورېدلی شئ. او البته یوه یادونه وکم، د یکشنبې په ورځ دا پروګرام نه تکراروو ځکه چې درسي ساعت له ازادي راډیو خپرو. اوس و نړیواله مسله راخلو، د اوکراین مسله. د اوکراین جمهور رئیس وایي که څه هم له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته لیوالتیا نه لري، خو د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید خبرې وشي. ولادیمیر زیلنسکی هم داراز یادونه کړې چې د اوکراین له ډېرو هڅو سره سره روسیې تر اوسه خبرو ته هیڅ راز لیوالتیا نه ده ښودلې. د زیلنسکی د څرګندونو نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي روسیا غواړي نړیوالو ته وښیي چې خبرو ته لیوالتیا لري، په داسې حال کې چې د ده په وینا داسې نه ده. ښاغلي زیلنسکی پرون په یوه وینا کې وویل چې په اوکراین کې د ژوند د بیا پیل لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی.
ځینې
مسایل شته چې باید د روسیې له ولسمشر سره خبرې پرې وسي. زه دا نه وایم چې زموږ خلک له ده سره خبرو ته ډېره لیوالتیا لري، خو موږ باید هغه واقعیت چې زموږ ژوند ورسره مخامخ دی ومنو.
د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د ده په نظر روسان د سولې د خبرو په برخه کې ډېر جدي نه ښکاري. پر اوکراین د روسیې د یرغل 4مه میاشت پیل شوې ده او په دې موده کې روسیې د اوکراین هیڅ کوم لوی ښار نه دی نیولی. د راپورونو له مخې د اوکراین د ختیځ په لوهانسک سیمه کې د روسانو حملې پرون هم په شدت سره روانې وې. د لوهانسک والي سرګی هایدی ویلي دي چې د روسیې د یرغل له پایله د سیویر دونیتسک ښار په سلو کې نوي ودانۍ له منځه تللې دي. د لوهانسک ښاروال الکساندر ستریو کم ویلی دی چې د روسیې د یرغل لپاره په دې ښار کې تر اوسه لږ تر لږه یو نیم زر کسان وژل شوي دي. روس پلو بلتون پالو پرون ادعا وکړه چې د اوکراین د ختیځ لیمن ښارګوټه یې نیولی دی، خو دا ادعا د اوکراین د دفاع وزارت رد کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، دا خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په غور ولایت کې د طالبانو سیمه ایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاش نه 1% د دینی مدرسو سره د مرستې لپاره ټول کړي. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه په دې برخه کې خپاره کړو، خو لومړی یو بل رپورټ. افغانستان ته د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې د رئیس انتظار خادم تر ستنېدو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون چارواکي وایي د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره هم هڅې روانې دي. دا کمیسیون وایي ښاغلی خادم د کمیسیون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی، خو د سیاسي چارو شنونکې متی الله خروټه بیا وایي کمیسیون تر اوسه پورې د سیاسینو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول تضمین نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسیون ویان احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان دستانه کړي.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد بیرته د غوی دراستنولو کمیسیون کار په شتو کې سره مخ ته روان د غنو کسانو رابطین ولیدي. تیر ورځ د تیر نظام چارواکي انتظار خادم صاحب غوی خپل هیواد ته راستانه شول او لدی سره سره غنش میر نورو کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایفو کې پاتسي او دند تر سره کړي غوی رابطې کړي دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د غوی د رحم خاص مراسم ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونونکو عزیز معارض له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشان سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري، نو ممکن دوی اوس خپل هیواد ته ستانه نشي. خو اوس سیاسي شونونکو متی الله خروټی وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد ونه اوسي او د بین المللي تعهداتو ته سر کتنه کی او هغه تعهدات پیش دوه کی سو هغه سم سر ته ونه رسي، زه فکر کوم چې دغه غختل او دغه دی گویا کادرونو غختل مثبت نتیجه نه ورکي. درست یو تیاد براسي وضعیت به وګوري بیرته بلارسي، اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکي چې اصلا لری اهداف فرته تعین سي، نجدي اهداف تعین نسي، په دې تعین نسي زم دا کادر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي کرزي د مارچ په نهمه له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او ویل چې هیله ده دا ستونزې ژر هوارې شي. ښاغلي کرزي په وروستي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکني رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
په غور ولایت کې د طالبانو سیمه ایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاشونو 1% د دینی مدرسو سره د مرستو لپاره ټول کړی دي. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي دغه خبره تاییدوي، خو وایي چې دغه 1% معاش جبري نه بلکې اختیاري دی. له بلې خوا بیا په دې ولایت کې یو شمېر دولتي کارکونکي دا مني چې د دې میاشتې له معاشه 1% دینی مدرسو ته ټول شوی دی. جزئیات
په غور ولایت کې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکي وایي هغوی ته ویل شوي چې خپل میاشتنی معاش نه 1% له دیني مدرسو سره مرسته وکړي. دغو دولتي کارکونکو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیغام ورته د غور ولایت له سیمه ایزې ادارې لخوا په شفاهي ډول ویل شوی. د دې دولتي ادارو یو کارکونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپل معاش 1% وضع کړی، که څه هم تر اوسه زما له اکاونټ نه دی اخیستل شوی، خو ما دا کیسه منلې ده.
د غور ولایت سیمه ایز چارواکي له دولتي کارکونکو د 1% معاش ګرځول دیني مدرسو ته تاییدوي، که څه هم دوی د راټول شویو پیسو اندازه نه وایي، خو په وینا یې چې پیسې راټولې کړي. د غور ولایت د والی ویان عبدالواحد حماس وای د دولتي کارکونکو له معاشونو د 1% ګرځولو وړاندیز میاشت وړاندې د دولتي ادارو د مسؤلینو لخوا شوی و. د هغه په خبره دینی مدرسو ته له معاش د 1% پیسو ورکول جبري نه بلکې اختیاري دی.
په ټوله کې دا کار د یو خیریه اقدام او د علماو سره په مشوره ترسره شوی. په دې کې هیڅ څوک فردي مسؤلیت نه لري بلکې ټول مسؤلیت لري.
خو په دې ولایت کې د یوې بلې دولتي ادارې کارکوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له معاش د 1% ګرځول اختیاري نه بلکې دوی ته ویل شوی چې باید داسې وکړي.
د دفتر رئیس راغی او ویل چې په جلسه کې په دې اړه پریکړه شوې او باید دینی مدرسو سره مرسته وشي. هغه ډول چې به موږ یو وخت له 3 میاشتې سره همکاري کوله.
دغه کس وایي د دې مسالې لپاره دوی ته مکتوب نه دی استول شوی بلکې په شفاهي ډول ورته ویل شوی دی. په غور ولایت کې به یو بل دولتي کارکونکي ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د بد اقتصادي وضعیت له امله د 1% نه چې د 0.5% توان هم نه لري. ډیری دولتي کارکونکي په میاشتني ډول شاوخوا 8000 افغانۍ معاش لري چې په دغه معاش دوی خپل اقتصادي ستونزې هم نشي حل کولای.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه بیا هم تاسو ګل پیغامونه مخترا غلې دي څو یې خبرو
اورل دا واست تور تو پاند یا غړډي پڅو دي تیل پڅو دي خسړې وز د یی پر هیڅ شی واس کار نه کیه. غنم دا غره کم ګران دي مرد غو شان ته ضرورت لرو تر دې خو د اشرف غنی واخلا شو دا د مولوی یعقوب صاحب څه په افغانستان جوړ افغانستان نزدري بدر.
زما دا پیغام داسې په افغانستان کې نامنی ورځ په ورځ لمن وایي پراخیږي نامنی زیاتیږي. نو که چېرته طالبان دغه مخکنی دولت ته جای ورنه کړي یا په وظیفو باندې ونه ګماري نو دغه جنګ نور هم زیاتیږي. کار غریبي نشته. کوم خلک چې په امنیتي ځواکونو کې وو پولیسو کې وو هغه ټول اوس بیکاره د کورو کې پراته دي. څوک خارش ته لاړل در بدره شو. نو کچیر تا کار ورته ونه ګوري وظیفې ورته ورنه کی نو دا جنگونه نورم زیاتیږي. نو نورم دا ساحه نامنه کیږي بیرته باندې سي پخوا په سیر باندې جنگونه ای پخوا به دولت په خارو کیو طالبان په اطراف کې جنگیدلو به جنگونه بوله. اوس په هغه خلک په سپات دغه کې په اطراف کې دی ودل فارو کې دا جنگونه به بیا شروع وي. هماغه کیسه به کچیر ته په وظیفه ورکی ماشونه ورته مقرر کې هغه خلک براسي د سره په څنګ په څنګ کې وظیفه اجرا کی نه به نام نیوي نه به ټک وي هیڅ شی به نه وي.
اما بابر زه یادګارم دی لغمان څخه ته دا پیغام پریدم او دی په ډېرې بخښنې سره د لوړپولو چارواکو څخه م دغه هیله ده چې دغه د هلکانو د تعلیم لږ درغور دی وکړي ځکه چې داسې خلک دي اولسم او دولسم سمپو کې دي تر څو په الف او ب خبر نه دي او د مکتب سره بیخي علاقه نه لري نه هلته معلمان سم درس ورکوي نه دی مکتب ځي په دغه باندې دی پابندي وکړي. دا آینده ټوله د دې خلکو تباه ده. یاسې په نامه دولسم څخه خلاصېږي نور هېڅ سم نه لري. نو د دې څخه هیله کوم چې دوی په معلمانو باندې لږ هغه وکړي ایشی مکتبو کې وګرځي یا تان دلته کې وګوري چې د درس څنګه نه کوي معلمان کله راځي کله نه راځي.
ګل محمد علمن ولایت تمرجی ورسوالي څخه ساج سره پاړي کیم. زموږ د علمن ولایت کې خوراکي توکي او داسې لکه غوړي او داسې نور شان ډیر ګران دي. زه خپل دلته چې ما د موټرګاټانو مستیر خانه کوم اته زوار لمه شرکت چې په خو موږ په لاس اوانی یو شی راوړي دا شرکت څخه اوس یو شی موږ ته تقریبا په 160 اوانی راکو 110 اوانی را باندې ګران کړی دي. نو زموږ تجاران دا ګرانوي را شان په خپل سر باندې. نو زه هیله د دې څه کوم چې د تازما پیغام تر د امارت تر مشرانو پورې ورسی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې درسره.
ازادي رادیو په منځني سپد دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د دې سات په خبرونه کې وړاندې له ازادي رادیو درسي سات پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. د جنوبي او منځني اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالد لو له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. د طالبان مخالفه د ملي مقاومت په نوم جبهه په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې جبهې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلي چې پرونی همدا د پنچیر د لومړی حصې د ولسوالۍ په پیشخور سیمه کې شوې. خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی او په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. د پنچیر په پریان ولسوالۍ کې سیمه ییزو د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکړ. په سیمه کې وی سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولل. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې د دوی کسان سیمې ته ورغلي وو. هلته یې پر جنو کسانو شک درلود نو هغوی له ځانونو سره د ولسوالۍ مرکز ته د تحقیقاتو لپاره راوستل. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې پر ملکی وګړو د تروریستي حملو له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. ریچارډ بنت تیر ماښام پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د روانو پیښو او خونړیو چاودنو په اړه باید خپلواک تحقیقات وشي. بنت په مزار شریف کې د چهارشنبې ورځې حملو ته چې په نتیجه کې 14 ماشومان وژل شول اشاره وکړه او خپګان څرګند کړ. په مزار شریف کې د دې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه ومانه. د ازبکستان ولسمشر وایي چې قرغزستان او چین د اورګاډي له یوې نوې پټلۍ سره د درې واړو هیوادونو د وسلولو لپاره یوه طرحه وړاندې کړې ده. شوکت میرزیایف پرون د ایرویشا په اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا پروژه په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې خورا زیات فرصتونه رامنځته کولی شي. تېره اونۍ د چین، قرغزستان او ازبکستان چارواکو ویلي وو چې د دې درېو واړو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي د یوې لویې پروژې د رغونې چارې به د سږني کال په مني کې پیل شي. د لیورپول او ریال مادرید لوبډلې نن شپه د اروپا د اتلانو د لیګ په پایلوبه کې د سیالۍ ټکر ته ننوځي. دا لوبه په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو د پاریس د فوټبال په لوبغالي کې پیل شي. ریال مادرید تر اوسه 14 ځلې او لیورپول 16 ځلې د دې لیګ اتلولي ګټلې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسي ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نننۍ خبرونه یو پزړه پوري او نوې موضوع ته ځانګړی شوی او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واوري چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسی چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافیایي چاپیریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ دو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. امریکایي فضا ګرځېدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راتاو شو او ګرځېدلو نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډېره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنا چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډېر فرق کوي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی، او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندې هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي، دا د لمر د وړانګ په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي. ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیضوي مدار لري. په بېلابېلو واټنونو یعنی له 800 میلیونه کیلومتر څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغې پېښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې، او په اوسني وخت کې د یویشتمې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل، او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې مو واورېدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په یویشتمې پېړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي، او دا چې په یویشتمې پېړۍ کې ډېری علمي څېړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیزې جغرافي ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به واورئ چې د افغانستان عمومي جغرافیا د کرهنې لپاره مناسبه ده که یا، او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسله دا ده چې د یو ډېر شمېر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیا یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بېلابېل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایطو لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنۍ وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډېرو سیمو کې په تېره په غرنۍ او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي. او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې پر ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښېږدو او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټي نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راوو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوج څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوج زیاته اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوج هم. نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوج کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی. په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کړي. نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی، وریجې نه کرل کیږي. خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زکونکو، کرهنیزه جغرافیه یو پراخ بحث دی او پر راتلونکو فصلونو کې به پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وګدو چې وی په زړه پورې مسالې ته ځانګړې شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کومو سیمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړې. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتانو رنګ، بېلوونکي نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي چې له سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یادو شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه د ورښتانو شکل او رنګ، د پوستکي رنګ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې. تاسې په تصویر کې وینئ تور نژاد، سپین نژاد، قلم رنګه نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورښتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانیستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نژاد ژیړ پوستکی، تور او صاف ورښتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامي سترګې، لنډه پزه، ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ. تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري. ګرګوتي یا تاو سوي پیچل سوي ورښتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شوندانې غورز دي. سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او ورښتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي. نو له همدې امله د سور پوستک په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نسته. سور نژاد لرونکي کسان چې دي یادیږي دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل سوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریزې یا یو شمېر نور څه وي تر څو سره معلوم سي. نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګېږي، لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسېدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي، لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسېدونکو جسم د زرګونو کلونو په تېرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی، او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې په پوستکي راټولېږي، دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي ایپیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن داسې تور رنګ لرونکي وي. د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکی زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تېرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسته له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدیله سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش، لندبل او زیاتره ورځ وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي. د انسان پوستکی غنمرنګه ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي، په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګېږي، لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې، میده، شګې انتقالوي. د کلونو په تېرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګېږي چې وکولی شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل سي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره، لکه چې ورڅخه یادونه وشوه، د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهان باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد د شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي. په 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریات خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل، توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون، د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 22 ماده کې درج شوې ده چې د افغانستان په ادبابو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق به نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي، د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي، او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سهشنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو، روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سهشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز دکونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما ترسره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور، د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دوی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انگیزه او یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمېره درسره ثبت کړئ 00 4 2 1 2 12 شپږ 41 01